بجې شوې دا یو ساته خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف وایي دوی د دوه میاشتو لپاره نږدې 2,00,000 ښوونکو ته اضطراري معاش برابر کړی، زده کوونکو ته یې بیکونه او نور تدریسي مواد ورکړي دي. یونیسف زیاتوي دوی د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته 2,000,000 درسي کتابونه هم ورکړي، خو دا اداره وایي چې په دې برخه کې باید لا ډیر کار وشي. په هرات کې د ترکیه قونسلګری وایي په بادغیس ولایت کې پر 250 اړو کورنیو د دوی لخوا بشری مرستې وویشل شوې. دغه قونسلګری پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دغه مرستې د ترکیه د ولسمشر په سپارښتنه د ترکیه د داخلي افتونو او اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت او د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ برابرې شوې وې. ترکیه تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر اړو کورنیو بشری مرستې ویشلې وې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د کیف پر اړتیا بحث وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې جانسن زیلینسکی ته وویل چې برېټانیا به روانه اونۍ په کیف کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته اکثرو هیوادونو خپل سفارتونه په کیف کې وتړل، خو کله چې د اوکراین ځواکونه وتوانېدل روسي ځواکونه د پلازمینې کیف له شاوخوا څخه سی زیات سفارتونه بیرته پرانستل شول. د برېټانیا صدر اعظم ویلي چې هیواد به د بی پیلوټ الوتکو په ګډون نورې دفاعي وسلې او د ټانک زیت توغندي اوکراین ته ورکړي. او د هالند د پلازمینه امستردام په سخیپول هوایي ډګر کې پرون د اعتصاب لکبله په لسکونو الوتنې لغوه شوې. د څو ساعتونو لپاره دغه اعتصاب د کی ایل ایم هوایي شرکت د هغو کارکونکو د ډلې لخوا چې د مسافرو بیکونه تنظیموي روان وو. دوی اعتراض درلود چې د کارکونکو شمیر کم دی او کاري شرایط هم ناوړه دي. د اعتصاب داسې مهال وشو چې د ښوونځیو رخصتۍ دي او ګڼې کورنۍ په سفر بوختې دي. خبرونه مو واوریدل. د زینو دی خبرونو د تفصیل ترڅنګ په دې خبرونه کې واوري طالب چارواکی وایي د ایران له سرحدي ځواکونو سره لانجه پای ته رسیدلې ده.
او محترم از ایران کینچګا گیر شوه.
دا د ایران موټر د چینی ول شوې ده، هغه هم د امارات ټانکونه دي. تبینځ شپه کسان ایرانیان دي چینی ول شوې او نه یې پریک دي چې لاړ شي.
یونیسف وایي طالبانو خپل هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو ښوونځیو لپاره یې د نجونو د پرانیستلو لپاره کړې وه.
یوه میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپل هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه.
او ټاکل شوې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران نن یک شنبه اوکراین ته سفر وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان ځینو رسنیو د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د شخړې راپور ورکړی. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي د غلنجه پای ته رسیدلې او حالت عادي شوی. طالبانو د ایران سرحدي ځواکونه او ایران بیا طالبان تورن کړي چې د دوی خاورې ته داخل شوي دي. تر دې مخکې هم د دواړو لوریو ترمنځ د لانجو راپورونه ورکړل شوي وو، خو ډېر تفصیل یې له رسنیو سره نه دی شریک شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د محلي رسنیو په راپورونو کې ویل سوي د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ دغه لانجه پرون د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې سوي ده. په اسلام کلا کې د طالبانو د کمیساری مرستیال همایون همت ویلي لانجه هغه وخت پیښه شوه چې طالبانو د ایران یو پوځي موټر د افغانستان په خاوره کې دننه ونیوه. دا لا څرګنده نه ده چې لانجه څومره وخت دوام وکړ او وروسته دوړو لوریو څه پرېکړه وکړه. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی ازادي راډیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي د هرات اسلام کلا په سپری سیمه کې وضعیت عادي سوی او پیټ سوی کړکیچ هم له جانبي زیان پرته پای ته رسیدلی دی. په هغه ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده ظاهرا د طالبانو ځینې وسلوال کسان ښکاري چې د یوه پوځي موټر په شاوخوا کې راټول دي. هغه کس چې ویډیو یې ثبت کړي هلته د صحنې په اړه وضاحت ورکوي.
او محترم از ایران کینچګا گیر شوه.
دا د ایران موټر دی چې نیول شوی دی، هغه هم د امارات ټانکونه دي. تبینځ شپږ کسان ایرانیان دي چې نیول شوی او نه یې پریږدي چې لاړ شي.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې پرون شنبه تر دې لنجي وروسته له افغانستان سره د ایران سرحد وتړل سو. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی د ایران تسنیم خبری اجنس ته ویلي چې طالبان د ایران له سرحد څخه دننه ورغلی وو او غوښتل یې هلته یو سړک جوړ کړي، ځکه نو د ده په خبره د ایران سرحدي ساتونکي اقدام ته مجبور سول. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي ویلي چې د طالبانو په دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له چارواکو سره تماسونه نیول سوي چې د دغسې فعالیتونو مخنیوی دې وسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ټولګیو پر تړل کېدو اندېښنه وښوده. د یونیسف یو مسؤل ویلي طالبانو هغه ژمنه نه ده پوره کړې چې د ټولو نجونو پر مخ یې د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره کړې وه. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي لا هم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا تړل کېدو پرون یکشنبې میاشت پوره شوه، خو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره کوم اقدام ونه شو. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
One month on since the de facto authorities broke their promise to let
یو میاشت کېږي چې پر افغانستان واکمنو چارواکو خپل هغه ژمنه ماته کړې ده چې د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو لپاره یې کړې وه. یونیسف سخت اندېښنه لري چې په افغانستان کې 1 میلیون جونې هېرې کړای شوي دي. دا په افغانستان کې ماشومانو ته بل ګزار ګڼل کېږي.
بلخوا یونیسف پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې یو ویډیو خپره کړې چې د 14 کلنې ماریا غوښتنه پکې منعکسه شوې ده. ماریا ویلي چې په لسم ټولګي کې وه او تمه یې درلوده چې خپلې پاتې زده کړې پر وخت بشپړې کړي.
دا مو مسلم حق دی چې په پوهې پسې ولاړې سو. خپل زیات دوستان مې لیدلې دي چې په ژور خپګان اخته سوي. ورو ورو موږ هم په دې ستونزه اخته کېږو.
د طالبانو حکومت کسام ژمنه کړې وای چې د تیر اوري یا حمل میاشت پر دریم بعد د ټولو نجونو پر مخ د خونځو دروازې پرانستل شي، خو په دې ورځ خپل پریکړه بیرته واخیسته او هغه نجونې چې لښپګم ټولګي پورته زده کړې کولې په ژړا او خفګان کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان وای لوم تر 12 ټولګي پورې د نجونو د خونځو د بیا پرانستل کېدو په اړه مشورې روانې دي.
اسلامی امارت له دې موضوع نه غافل نه ده، بلکې په دې موضوع کې مسلسل کار کوي. مسله مشورې روانې دي، تفاهمات روان دي، نو ان شاء الله دا موضوع داسې نه ده چې فشار روانه ده، ورځ په ورځ مثبت طرف ته روانه ده او زیاته امیدواری موجوده ده چې ان شاء الله دا موضوع به زر حل سي او په ښه شکل به حل سي.
ګڼو سازمانونو او هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ټولو نجونو پر مخ ونزي فرانيزي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ارزښت لوړیدو په هدف نن 12 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي، خو اقتصاد پوهان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات لپاره یو لړ نورو کارونو ته اړتیا لیدل کېږي. خلک شکایت کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړیدو سره سره هم د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې نه دي ټیټې شوې. جزئیات تاسو دلال الدین په راپور کې.
د افغانستان بانک وایي نن یکشنبه شاوخوا 12 میلیون ډالر په دې خاطر لیلاموي چې په مرسته یې په بازارونو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو بیا ثابت او ساتل شي. د دغه بانک ویان صابر مومن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان بانک وړي چې رمضان د میاشتې په درویشتمه نیټه نن یک شنبه پورز د داوطلبۍ لارې د اړتیا په صورت کې 12 میلیون امریکایي ډالر لیلام کړي.
د افغانستان بانک په هر څو ورځو کې په دې بڼه امریکایي ډالر بازار ته باسي چې هم د افغانیو ارزښت ثابت او ساتي او هم ترې وهده په بازارونو کې د ضروري موادو بای ټیټی شي. که څه هم د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو تل ور شوی او پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې و اتیا افغانیو تبادله کېده، خو لا هم په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بای ټیټی شوی نه دي. د ایکو سازمان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په خوانی لوی رئیس ازرخ حافظي یو هلار دا غني
اصلی لارې دا غدي چې زمونږ صادرات د واردات په پرتل زیات شي، نو ملي کرنسی په خپل پرتل دا چې دا پیسې تزریق کی او په مسنی چوغي پورته وساتي خپل ثبات رسیږي. قیمتونه هم دا د اسارو نرخ په یال لري. کله چې قیمتونه د ملي مارکیټ لوړ شي او ډالر د افغانۍ په مقابل زیات شي، دلته هم قیمتونه لوړیږي، ځکه چې زمونږ ملي تولید ډیر کم دی او زمونږ ملي ضرورتونه زیات دي.
خلکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې په وروستیو میاشتو کې او اوس د روژې له راتک سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوې چې عادي کسان د ډیرو ساده توکو د رانیولو وس هم نه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
د نورستان په مرکز پارون او یو شمیر ولسوالیو کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا پر 9500 بیوازو او غریبو کورنیو خوراکي توکي ویشل شول. یاد مواد د کلو پراختیا او بیا رغونې ریاست په همکاري ویشل شوې دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبريال په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د ویشل شو خوراکي توکو د نویت او اندازې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د نورستان ولایت مرکز وامه وایګل کاندې شبر ګنټال سالې کې نه نیم زره فامیل سره د خوراکي توکو مرسته وشو. په دغه مرسته کې یو نیمه بوجه اوړه، شپږ نیم کیلو غوړي او نه نیم کیلو دال، مالګه ورسره څلور نیم کیلو سوپر سیریال او د ماشومانو کاکو هم شامل وو. یادې مرستې د خوړو نړیوال پروګرام د بهتیب مالی ملاتړ د کلیو پر اختیار ریاست په همغږي وشل شوی.
خاغلی موحد وای په تیرو جنگونو کې نورستانیان ډېر ځپل شوي او ډیره لمرستو به برخې پاتې شوي. د هغه په خبره چې تر سره شوی مرسته د خلکو اوسانی وستونځو ته پوره جواب نشي ویل، نو ټول مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د نورستان خلکو سره زیاتې مرستې وکړي. په نورستان کې په داسې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا نږدې 100,000 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته تر سره کیږي چې په ټول هیواد کې خلک بیروزګاری او د خوراکي توکو بیو لوړوالی ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د دولتي پوهنتونونو د خزینه او نارینه محصلانو لپاره د ونې ورځې مشخصه کړې. د پریکړې لمخې په تاق ورځو کې به هلکان او په جفت ورځو کې به نجونې د زده کړو اجازه ولري. د دې ترڅنګ د تحصیل ورځنی وخت دوه برابره زیات شوی دی. زموږ همکار د افغان امریکایي پوهنتون له استاد عبیدالله بهیر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تازه پریکړې ته په کوم نظر ګوري.
دا او دې ورته پالیسیانې چې نږدې ورځو کې موږ د امارت اسلامي له طرفه وکتې هڅه کوي چې د افغانستان د ټولنې نه شزې حذف کړي. داسې انعکاس ورکول چې د افغاني فرهنګ یا په اسلامیت کې دا یو اصل ده چې شزه جای ونه لري، دا یو غلط برداشت ده د اسلامي تاریخ او د اسلامي فرهنګ نه. نړیوالې ټولنې ته د افغانستان یو ډیر پسرفته تصویر وړاندې کوي. دا هم یو مهمه نقطه ده چې آیا افغانستان د اقتصادي نگاه نه داسې پالیسیانې زغملی سي کنه. خبره دا ده چې مختلف ورځې طاق او جفت ورځې ټاکل د شزو او د سړو لپاره په پانتونو کې دا د پانتونو نه د استادانو کار دوه چنده کوي. باید طالبان دا درک کړي چې کوم پالیسیانې تطبیق کېدای سي او کوم نسي کېدلی.
تاسو د ځینو ستونزو یادونه وکړه، څه فکر کوئ چې د لوړو زده کړو په برخه کې نور کوم لومړیتوبونه دي چې باید ورته اول پام وسی؟
لوړو زده کړو په برخه کې ټوله اساسي ستونزه دي استادانو نشتون په افغانستان کې. دغه لپاره یو عاجل حل ضرورت هم شته چې کوم استادان دیم دغه ماشونه هم دا پانتونونه نور نه لري، اما هغه رقم ته مالی پشتوانی نسته. د اقتصادي وضعیت د افغانستان د خرابېدو سره دغه پانتونو باندې اثر ډیر زیات ده، او دوم نگاه نه په مشخص شاګردانو باندې چې اوس نسي کولی خپل فیسونه پوره کړي. مشخصا ښځې شاګردان چې مخکې نه به په دولت کې به کار کوو او په څنګ کې به ماستری یا لسانس درس لوستو او خپل فیسونه به خپل معاشونه ورکولو.
دا ډول محدودیتونه لګول په افغانستان کې د خصوصي او دولتي پانتونونو حالت څه فکر کوي چې کومي خواته بیایي؟
افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ شوی و. اوس مهم دا ده چې دا هغه دروغجن روایت چې افغانستان کې پانتونونه مراکز د فتنې او د فساد ولو، د دې روایت مقابله او پر خلاف مبارزه پکاره ده. دا روایت د مشخص افرادو د طالبانو له طرفه وړاندې کړې وه او په دغې باندې د خپل د پخواني نظام او ټولنې په خلاف د جنگ استدلال وړاندې کو، او دغه واقعیت نه درلوشتو. دا روایت خطرناکه پدې ده چې نن د امارت اسلامي له طرفه سیمه سمره پالیسیان وینو اساس یې همدغه ده چې په پانتونو کې یا په درسي بنسټونو کې، علمي بنسټونو کې فساد او اخلاقي او دغه لمنځه بیولو لپاره داسې مختلف پالیسیان وړاندې کی چې هدف اخر د شزو انزواوی لا ټولنینا او د افغانستان فرهنګ ته بد انعکاس ورکوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د ملت غږ په نوم د وی سیمایز رادیو د مسول او خبريال بسم الله وطن دوست چې دوونه مخ کې هم د طالبانو لورې نیول شوی وو، خپلوانی وایي چې نو موړی د تیر چهار شنبه ورځ را په دی خو بیا ترې تم شوی دی. دوی دا کوي چې بسم الله وطن دوست کندهار ولایت د طالبانو د استخباراتو ریاست لورې لغرمی ورسته 3 بجې د خبرو لپاره غوښتل شوی وو او لغه ورسته په اړه هیڅ خبر نشته. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار کې د ملت غږ رادیو مشر او خبريال بسم الله وطن دوست لته رتلور ورځ را پدی خاطر ایتام دی. د خغلی وطن دوست او هی مجيب الله پدی اړه ازادي رادیو ته ویل
تیره چار شنبه ماپښین 3 بجې د استخباراتو ریاست لخوا میسج ورته وی چې تاسو راځئ هم د ریاست کې امور ته خبر سره کوو. نو کله چې دوی راغلي وو د هغه رئیس خیر د ټلیفون من پیوی دي دا دینې سلرمه نه هیڅ ذره کنه.
د خغلی وطن دوست یو بل خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله یو غوښتل پر راپور کې نوم ولیکل سي، د طالبانو یو غوښتنه وکړه چې هغه د خو سیکړي په کندهار کې د رسنیو د ملاتړ اړوند یوې بلې سرچینې د موضوع د تایید ترڅنګ د ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی وطن دوست د راډیو د نشراتو د بیا پیل د جواز د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د استخباراتو ریاست ته غوښتي وو چې په خبره یې له هغه ځای بیرته کورته نه دی ستون سوی. دغه سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه وکړه. له دې سره د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال یار محمد مجروح ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید خبر اعلانو ته د ستونزو جوړولو پر ځای هغوی ته د اطلاعاتو د لاسرسي زمینه برابره کړي.
د خبر اعلانو د پاره د لومړی درسنۍ قانون جوړ کړي، د خبر اعلان لپاره د کار ساحه وټاکي، او د خبر اعلانو سره د خبر اعلانو په ژبه خبرې وکړي، د دې پر ځای چې خبر اعلان وهل سي یا ونیول سي.
بسم الله وطن دوست بهونه مخکې هم د طالبانو لوري باندې سوی و، خو د کورنۍ د غړو او په کندهار کې د خبريالانو د منځګړیتوب په پایله کې بیرته آزاد شو، خو د رادیو نشرات لا هم د طالبانو لوري باندې. دا ځل هم د هغه د باندې کېدو لامل مشخص نه دی. د طالبانو د حکومت چارواکو او د استخباراتو عمومي ریاست ویان مو په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړی.
د اوکرين ولسمشر وای ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران یک شنبه کیف ته سفر وکړي. دا سفر داسې محل کېږي چې پر اوکرين د روسي ارغل چې د فبروري میاشتې پر 14 نیټه پیل شوی لا هم دوام لري.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه یو خبری کانفرنس ته وویل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آستن نن یک شنبه کیف ته سفر کوي. زيلنسکي خبرلانو ته وویل دای به له دواړو امریکایي چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. وروسته له هغې چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ، دا د امریکا تر ټولو جګپوړي چارواکي ګڼل کېږي چې اوکراین ته په سفر ځي. تر دې مخکې ځینو اروپایي مشرانو د اوکراین جګړه ځپلې پلازمینې کیف ته سفر کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو پر ولسمشر جو بایدن فشارونه و چې اوکراین ته خپل یو لوړ رتبه چارواکی ولیږي څو له اوکراین څخه ملاتړ په ډاګه کړي، هغه هم داسې مهال چې د روسیې لخوا ورباندې یرغل سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی زیاته کړه دی به له امریکایي چارواکو سره د هغو وسلو او مهماتو پر څرنګوالي خبرې وکړي چې اوکراین د روسیې د بې دلیلې جګړې په وړاندې ورته اړتیا لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي تر اوسه امریکایي لوري د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سفر په باب تبصره نه ده کړې. واشنگتن ویلي و چې اوکراین ته د چارواکو پر سفر غور کوي، خو ولسمشر جو بایدن به اوکراین ته خپله سفر ونه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د کتنې غوښتنه وکړه.
زموږ خبرونه دوام لري. د خبرونې په پات شیبو کې زموږ له همکار اجمل ان سره وسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټوي ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجارۍ په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاشت پر لسکونو موټر چارتر شاوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کانټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټې ته وړل کیږي چې هیڅوک مخنه نیسي. خو خپل د کونړ ځای تجارانو ته د وی جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکي ولسوالۍ دی وګل درې اړون تر نو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالېږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي
ابل ولسوالۍ سمنګ صدا شمنه وکړه چې ستاسو د نجارانو کار روانيږي. زمنګ کار هم نه چې پټه ولاړ دی او د دیو دا یو ګاډي راغلي دی روغ مال دی. زما پاخه مواد نزی دا خام مال روان دی. دا کم انصاف دی او منګر دی مخالفت کوو. دران دا ګاډه تللې شي نه دا لرګی تللې شي. دا زماشتمنی دا زر دی کونړ بچی ما.
د کونړ په هر دره ولسوالۍ کې لزګونو ترکانانو د کونړۍ نخترو څخه د دروازو، کړکۍ او نورو شیانو جوړول لپاره کوچنۍ کارخونه جوړې کړي چې هر یو کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکه رامنځته شوې، ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمیر کې کاریګر بیروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی داوه کوي چې د جمهوریت یو شمیر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریکو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لار پیدا کړې ده. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور
ځنګلي لرګي چې کوم دي ته ټول لوړ پوره چارواکي وړي نه غریب قربې نه شوړلې. فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه راباریږي. کله چې فابریکې ته راول شي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي. مونږ په نورګل ولسوالۍ کې اوسېږو. مونږ ته یو شادار یو دروازه چې را پرې خوستل کیږي په ډېرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویر لري که چیرته د لرګیو قاچاق او دغه ډول لیږد مخه ونه نیول شي نو کېدې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړې شي چې ورسره به دغه ملي شتمني او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې به طالب چارواکي د لرګیو د قاچاق شتون او په فابریکه کې فساد مني، خو دا نه مني چې ګنې مشرانی په کې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده دغه واقعي چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کومه خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشروي دغه هیڅ حقیقت نه لري. نو دا اوس چې په الحال کم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف بند دی، بند وزارت د طرف نه بند دی. دا غي نه چې کوم تیار شوی لرګي انتقالېده دا غي د پاره حیات دا غي ویډیو جوړول پورا دا غي د پاره د کونړ د ساحې نه د وتلو چې یو نیمه ګنټه کې بدا وځي چې پوسټونو ته خبر ورکول دا ټول انتظامات شوي دي. د خلکو پاسات کاوه د پاسات مخنیول چېونه په دغه مورید کې ګرانو
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسولینو څخه هم نظر تر لاسه کړو، خو د پخوا په څیر به هم پر بریالي نشو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانی مسولینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3 لک 14 زره هکتار ساحه په ځنګلونو پوښل شوې و چې دغه اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله، خو په تیرو نږدې 40 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي د قاچاق ترڅنګ په بیلابیلو نمونو لکونړه بستل شوی.
میدان وردګو کې لیونیو سپیو د خلکو ژوند تریخ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دغلته د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. د امیر اختیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونیو سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړلي دي. پادر نور تفصیل پادر ریپورت کیاورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکول سوالی اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ په چاکول سوالی کې څلور تنه لیونی یو سپی داړلی و.
وا خطرناک خو انسانان خو دی واشل کی یو پیسکوري پیدا کی نه چی واره کو ابر ار زمي په چاکه د چابر نه پر خوړلی.
نور علي د میدان اردګو ولایت د مرکز میدان شاري وبل وسیدونکو دی او ازادي راډیو ته ویل چې په جوړستیو کې د کوڅډه بسپیو لامل نسی کولای په ډاډه زړه لکور ووزی او خپل چاري مختویسی. د زیاتوی چې د مرکز میدان شار په بیلابیلو سیمو کې لا کوڅډه بسپیو سره مخ کیږي چې وخت نا وخت دغه کوڅډه بسپی ډلې زبریدونه هم کوي چې زیاته برخه لیونی سپیوی. د میدان وردګ ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 45 کسان لیونی سپیو داړلی دي. دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته ویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګ ولایت د شاروالي مسولینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږي په ټول میدان شار کې ورسته لاغه چې لیونی سپیو 45 کسان وداړل، د لیونی سپیو د لمنځوړلو سرساسري کمپاین فیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونی او داړونکو سپیو د لمنځوړنې په مخه د ځانګړي طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت شاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
د شاتامي سپه هماهنګۍ او د میتوتیزیست او د زراعت سپه هماهنګۍ یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی د شوي دی او خلک یې خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیانو خوړلي دي. نو بالاخره موږ یو صحتامي په ګډه په شریکه باندې د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان شار شاروالي مسولین د دغه ولایت لټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونی سپیو د موندنی پاړه دی یادی ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپی داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته ویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړینو د ریبیز په ناروغي اخته کیږي. نموړی وای ریبیز یو وایروس خبرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزی نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغه ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږه مختلف اوازونه باغې ته اوریدل شروع شي، مختلف قسم چغې به اوریدا علامت راتلی شي، خوب به مریض لنه ورځي. مریض چې کوم یو د بهر نه سونه شور راځي، کوم یو شی چې هغه ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شی اواز راځي نو باغې باندې بجټ کې راولي په مریض باندې. دیو جن دا مریض چې کوم دا مونږ بیا په تیارې کې ساتو، په خاموش دي کې ساتو. مریض خوراک نشي کولای ولې دا هغه ټول دغه فالج وي چې سونه نظام یې هغه ټول متاثر شي. خوراک نشي سکلی او بنه نشي کولی او بنه نشي سکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو نه اول د دې سنسري سیستم چې کوم دی د اوبو نه هم یریږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس په وداړي سمدستي خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلې دي هغه دې چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي او سره دې په صابون باندې وینځي. هغه دې هغه چې په صابون باندې وینځي نو هغه دې کې چې کوم دی راشي نه هغه بر دې سره پاک شي. دویم مرحله کې بدوی خامخا ډاکټر لورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی ای آر وی یا انټی ریبیز واکسینا هغه لګیدل ډیر زیات ضروری دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځې کې دن دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي.
ساسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څوره اخلو.
سلام علیکم، احمد افغان د هلمند څخه. دا انتحاری عملی چې کېږي دا چا د نکیش په تشارونو کې دغه ته پاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د دې مخنیوی وسي. اسلامي امارت پرته اکثره خلک خوشحاله وه چې دلته به امنیت راسي، خو نسبي امنیت راغلی و، خو د اوس